کې کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه هم اورئ. کله چې د ازبکستان نوم یادیږي د خلکو په ذهن کې هغه ظالمانه صحنې راګرځي چې د زندان مسؤلان یو بندي د جوشو اوبو بلر ته غورځوي. پولیس په ښار کې پر بې دفاع مظاهره کوونکو یو مخیزه ډزې کوي. میندو او پلرونو ته خبر ورکول کیږي چې راشئ او د زندان له دروازو څخه د خپلو اولادونو مړي چې په بوجیو کې اچول شوي ترلاسه او ژرې خاورې ته وسپارئ. هو، دا ازبکستان دی او د دې هیواد دیکتاتور یو ځل بیا ممکن په انتخاباتو کې جمهور رئیس شي. دا ازادي راډیو خبری څانګې د ازبکستان د انتخاباتو او حالاتو په اړه یو رپورټ برابر کړی چې له جلاقه الکوزی اورو.
په ازبکستان کې د اسلام کریموف د واکمنۍ په جریان کې د اختناق او ناخوالو چاپیریال رامنځته شوی او نوموړی یو ځل بیا ممکن د مارچ د 9 انتخاباتو کې د جمهور رئیس په څوکۍ وټاکل شي. کریموف د منځنۍ اسیا تر ټولو غښتلی دیکتاتور او بېرحمه مشر دی. دا د 1.5 میلیون وګړو جمهور رئیس دی او دا د مرکزی اسیا د ټولو نفوسو تقریبا نیمایي برخه ده. کریموف په ازبکستان سخت او جدي واک لري. کریموف نږدې دوست نه لري او حتی د خپلې مشرې لور ګلنارې چې په کور کې نظر بنده ده هم پروا نه کوي. اسلام کریموف حتی یو ځل ګلناره او د هغې اولادونه د ټوپک په زور د جمهوري ریاست له ماڼۍ نه ایستلي ول. دغه دیکتاتور د خپل وراره جمشید د بندي کېدو او د دماغي ناروغانو روغتون ته د هغه د تلو مخه هم ونهنیوله. د جمشید مور یعنی د کریموف ورندارې څو ځلې د خپل زوی د ژغورنې غوښتنه ورڅخه کړې وه. د کریموف د ژوند تاریخ لیکونکي وایي نوموړی 3 کلن و چې پلار یې عبدالغني کریموف له بنده آزاد شو او دی مرستون ته ورکړ. کله چې دوهم نړیوال جنگ ختم شو په مرستونونو او یتیمخانو کې د زیاتې ګڼې ګڼې له امله چارواکو هغه کوچنیان چې پلار یا مور یې ژوندي ول له مرستون نه خارج کړل. کریموف هم په دې ډله کې و. اسلام کریموف یو ډیر شوخ او له کنټروله وتلی 1 کلن هلک و او پلار یې مجبور شو چې نوموړی بیرته مرستون ته ورکړي. کریموف د ځوانۍ تر وخته په مرستون کې پاتې شو. ځینې څېړونکي وایي کریموف په درسونو کې ډېر تکړه و، خو ځینې نور بیا وایي چې نوموړی د سمرقند د خټکیو او هندوانو په بازار کې د خټکیو پیژندل شوی غل هم و. اسلام کریموف د 1989 کال جون میاشت کې د ازبکستان د کمونست ګوند د عمومي منشي په توګه وټاکل شو او وروسته د 1990 کال مارچ میاشتې په 24 نېټه د وخت د شوروي اتحاد ازبکستان جمهور رئیس شو. که چیرې څوک غواړي په راتلونکو میاشتو او کلونو کې د اسلام کریموف د اقداماتو وړاندوینه وکړي، غوره به وي چې د هغه تیر تاریخ او سابقې ته نظر وکړي. دی چې هر عمل کوي په کار کې به یې اعتماد، وفاداري او خواخوږي نه تر سترګو کیږي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
قدرمنه دوستانو سلامونه مې ومنئ. مالداری او د چرګانو ساتل کومې ګټې لري؟
خانم یې ښځې چې دي هغه د چرګانو هېڅ عایداتي منبع نه درلودل. نو اوس یې مېړه دې ته زاري کوي چې ولې زه کار ته ځم، یو شل ډېر شپې خوراک کوي. انده زه په خپله دا کار کوم، یعنې ښځې ته زاري کوم چې یو شل ډېر افغاني خوراک کار ته ځم د هغې د خرڅولو پیسو نه.
د کرهنې وزارت له کوم خلکو سره څه ډول مرسته کوي؟
شرایط ډېر ساده دي چې باید غریب وسی او یا هم سرپرست ونه لري، یعنی هغه کورنۍ چې ډېرې زیاتې بېوزله دي.
درنو اوردونکو، کرهنه او مالداری زموږ د هیواد د اقتصاد یو مهمه برخه ده. اکثره کلیوال له همدې لارې نه دومره پیسې ګټي چې د کورنۍ ډېر لګښتونه پرې برابر کړي. د کرهنې وزارت په دې وروستیو کلونو کې په ځینو داسې پروژو کار پیل کړی چې بېوزله او غریبه کورنیو سره د مالدارۍ او چرګانو ساتلو په برخه کې داسې مرسته وکړي چې هغوی ته پرته له قرضې نه څاروي، غواګانې او چرګان ورکړي. ورسره په خوا کې د ساتنې لارې چارې هم ورزده کوي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې دوی له داسې کسانو سره مرسته کړي چې تر اخري حده بي وزلي وو.
مونږ ته چې داخله کیسې کوي حتی چا بودونو زنه را غوښتي په غم او خادې کې بچا غوي ته بلنه نه ورکوله. اما کله چې داغوی اقتصاد ښه شو هغوی مونږ ولیدل چې تذکيري واغستي، هغوی مونږ ولیدل چې په بانک کې اکاونټونه جوړ کړل.
د مالداری ګټه او کسانو ته معلومه ده چې مالونه ساتلی دي. د قرباغ اوسیدونکی آجی حضرت الله د څارویو له ګټې سره هغه ستونزې هم یادوي چې دوی ورسره مخ دي.
مالداری خدای سره وړې عایدا ده، شوده عایدا ده، مثال قدرتو ما سره عایدا ده. ورای عیداد کنه ډیر عیداد لري چې وی ساتي مثال په خطو غ باندې مشکلات وې دادی کنه یو دی ازوقه په خاطر باندې دا کنه یو دی دوای په خاطر باندې هر شی دی تباخ ته په کې مثال لري حق صاحب کې
تاسو خپل مالداری کړئ کنه
او
سخت کار د کاسانه
سخت نه نه سخت خدای ته مثال په سره ګرځي برونه پیسې لاله ده چار څوک نه ده هر څوک کوي چې یو مې دوه مې خو ساتي
یعنی بی زحمت راحت نشته
بی زحمت راحت وای نو دا قرار دا ډوډۍ چې خوري خوري کې ماته چې خپلت جوړ نه کړو نه چې خپلت یریږي دا خوستا تکلیف خلری کنه
کچیرې د مالدارانو ستونزې حل نشي نو ورځ تر بلې به حیوانات کم شي. حاجی سناګل وایي چې په خوایې په سلګونو څاروي لرل خو اوس شل هم په ډېرې سختۍ ساتي.
د افغانستان کې غټ مضبوطه ضربه مالداري د لاس ورکې دا چې په دوربین کې به ګوري که دا شنه ختم شي کوم به کېږي. د زما په یادک سره به نو 250 زرو درامې نه به زموږ کم نه وو. میږې به مې وزې به مې مختلف حیوانات په ډېر زیات مونږ ساتل. دغه نه دې به اوس غالبا شل وزې لرو دا اوس پیلان خو دونه یې تنګ کړي نه راسیروی ځو نه ساتله چې دونه یې تنګ کړي په دې چې هغه گنجایش نشته. کتړې ګیا به کوم ځای راوړي که ساتي بند ډاګونه نشته چې هغه طبي سوستا پکې ګزاره وشي.
تاسو 500 زرو پورې رمه درلوده کنه یې دې د محصولات هم بې خرڅول څه م کول؟
وړې به م خرڅول، د ده غوښه به م خرڅول، د ده کورت به م خرڅول، د ده شده به م خرڅول، د ده غوړي به م خرڅول. د دې به زموږ په همدغه چاره و همدغه روزګار و.
سید امان چې یوه غوالري وایي تیر کال د کرنې وزارت مسؤول کسان د دوی سیمې ته ورغلي وو. له دوی سره یې وعده کړې وه چې د مالدارۍ په برخه کې به مرسته ورسره کوي خو بیا یې دوی هیر کړل.
ګل دې بم غوا لرم اوس مالداری
د مالونو او چرګانو محصولاتو ته بازار موندنه بیا د مالدارانو یو بل ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. فرهاد جان وایي چې د کرنې وزارت دوی ته ویلي وو چې دوی ته به بازاریابي کوي خو دا کار ونه کړ.
غریب او ډېر بې وزله خلک اوس په حساب دوی مونږ ته د کلینیکو ویلې چې مونږ راځو تاسو ته کلینیک جوړو او دا کوو تاسو نه یو نفر مونږ غلو ټریننګ ورکو دا کوو ها کوو. اوله کې خیره سره تاوده اوس چې ګورو کرا کرا راغه بس دوی بیرته بیا پاتې شو. اوس خپله زنګ پسې چې راسه دا مونږ نفر راوستل یم نظرم کو تاسو نه مونږ ټریننګ ورکو دته مونږ کوو. دوی وایي دا د نن او سبا د بیګا تر دا وخت درځو نه تر اوسه معلومات نشته ده. دوی ویلې چې مونږ به تاسو ته چې پروسس دي شو د لبنیات د شیانو جوړ کو چې تاسو نه سبا یې کې په څه ټیم موټر راځي تاسو نه ویدی او دا ټوله یو دا مونږلو هفته په هفته به تاسو خپل حسابي مونږ به تر ازو حساب هم درکو. شخصا ز خپل خایده کور کې ما ته اوس راکې چې دا وس بازار ته خرڅوي نو لکه بیخي هغه سره تر راکې ول په دې چاله دکان ته وسه ما دکان کې نه میګرم به بار ارش کې مې به یا چې ځان سره ما غسم خوښین نسم چې خدای دا چې سګم.
د کرنې وزارت د مالدارۍ د پروژې له مسؤل عبداللطیف زید نه پوښتلی چې دوی د مالدارانو د ګیلو په اکله څه وایي ولې دوی خپلې وعدې نه عملي کوي.
کوشش کوو چې د دوی ګیلې او دغه چې دوی کوي اداره فکو کله چې دا پروژه منظوره شوه دوی فکر کوو چې دا پیسې راغلي او دا باید موږ دوی ته ورکړل شي نغدې باید ورکړل شي. مګر موږ دوی ته وویل چې نه دا داسې نه ده او موږ به ستاسو کورونو ته په خپله راځو البته د پیسو سره نه د کارونو سره چې تاسو سره موږ کار وکړو ستاسو د مالدارۍ حالت ښه شي. د صحت حیواني برخه کې کومک کوو موږ به د ټرینینګونه ورکو د صحت بخش کې دا د راتلونکي د شپږ کلونو پلان دی نو دا په شپږ کلونو کې انشاء الله ترسره کیږي.
روزو کسانو ته چې د کرنې وزارت له یادو شو مرستونه برخمن شوي دي. نقیب الله وایي چې له دوی سره د چرګانو مرسته شوې ده.
په میاشت کې تقریبا مونږ 3500 افغانۍ عبیدو خرڅول نه لسته وو. نن دا یو ډېر غټ کومک دی په کلیوالو ساتنه باندې. نن د ماشومانو د کتابچه قلم او د کور څه ضرورت چې چې بوره فرزند بل غوړي دا ټول مونږ دمدي عاید نه خو نن دا په مجموع کې اقتصاد باندې تاثیر کوي او ژوند خوال باندې هم ډېر مثبت تاثیر کوي. په خو هم دا شیان نه درلودل ډېر مشکله وه فرزند ته نم شو کولی چې دمدي غربت نه خپل ماشومان مکتب ته شامل کړو. اما اوس په جرات باندې مونږ کولی شو چې دا کار وکړو او بیا مونږ چې سارو کورنۍ مونږ هم په دې سیستم کې شامل شو. زما خانما چې په دې باره کې ډېر درس مور کړی شوی دی، هغه ته چرګان مور کړی شو، اوس هغه په خپله کولی شي چې په اسانۍ باندې تنظیم کړي او حاصل لاسته راوړي.
یعنې د تاسو کله سروي سه بیا تاسو د غولو مازن غورسوي؟
بل یعنې مونږ مساق فامیل وګن
کومه سختي خو به م نه لیدلی.
نه نه، تر اوسه پورې هیڅ نه و، ځکه چې منظم واکسین کېږي د چرګانو، او حتی مونږ زموږ کلی یو سرګروپ لري چې هغه سرګروپ ډېر ښه تربیه شوی دی، ډېر ښه موضوع شور کړی شوی دی. مونږ ته د چرګانو خوراک، واکسین، دوا ټول دغه سرګروپ په طریقه مونږ ته برابرېږي، او سرګروپ منظم راځي زموږ د مرغاري حواله اخلي، مونږ سره کومک کوي.
یعنې تاسو د کرنې وزارت له دې پروژې نه خوښ یې؟
ډېر زیات، یعنې ډېر زیات خوښ یو. بعضې فامیلونه چې مونږ دلته لرو، مثال دوی د چرګانو د هګیو د عاید نه حتی مېږې او پسونه دا اخلي، هغه تربیه کوي شپږ میاشتې بېته خرڅوي، د هغې نه جدا فایده. بعضې ښځو د خیاطۍ ماشینونه اخیستي دي، د ګلدوزي دا شیان پکې. یعنې دا یوه دریچه یا کړکۍ ده د غربت خلاصون دپاره،
یعنې دا یوه وسیله کېدی،
وسیله کېدی، ډېر بهترینه وسیله. همدارنګه د مسؤلیت غذایي کې ډېر کومک کوي. اوس که یو طفل د ورځې یوه دانه هګۍ وخوري، فرزن ډېر کومک کوي، او یا د کور خلک فرزن کوم مېلمری شي، نو مونږ به مخکې دا شکشي چرګوړو تولید د چرګې په واسطه باندې کوو. اما چې پنځلس هګۍ ممکن شو، د هغې نه پنځه دانې بچي نه شو اخیستې. اما اوس چې مونږ ته طریقې راوښودل شي، مونږ دا ته داسې یو اشیانه یا هغه چې چرګ په کې نیول کېږي، د خټو نه جوړېږي، د ګنبدې په شکل باندې، دا موډل مونږ ته راوښودل شو چې هر کور کې مونږ جوړولی شو په خپله. یعنې مونږ د پنځلس هګیو نه څوارلس بچیان لاسته راوړو. چرګانو د پروژې او د هګیو د خرڅولو له برکته په خپله چون د کور خانمه ده، عاید لاسته راوړي او د هغې جبته ځي. نو اوس مېړه دې تزادي کوي چې د کار د ځم یو شل دېرش پنځه خوراک چې اندازه په خپله دا کار کوم. یعنې ښځې تزادي کوم چې یو شل دېرش افغاني خوراک کار د ځم د هګیو د خرڅولو پیسو نه. نو یعنې ښځو سره دلته ډېر کومک شوی، هم که اقتصادي او اجتماعي نگاه باندې ښځې ډېر تقوی شوي.
عبداللطیف زید براته وی چې دوی په کوم شرایطو برابر کورنۍ سره د مالداری او چرګانو ساتلو په برخه کې مرسته کوي.
د دې شرایط ډیر زیات اسانه دي، قرض نه دی، دا بلایواز کومک دی. شرایط دا دي چې هغه خزي چې هغه سره موږ کومک کوو، هغه باید کونډي وسی یا باید نوی راستنیدونکي وسی، او یا هم بیوزله وسی چې د خپل دغه منطقې خلک موږ تعریفی کوي، او بیا زموږ خپل صحاوی پرسونل یا سټاف دا غوی ویریفیکیشن کوي یا دا تاییدي تصدیقي چې واقعا د خلک زموږ په شرایطو باندې برابر دي. شرایط ډیر ساده دي چې باید غریب وسی، بیوزله وسی، او نوی راستنیدونکي وسی، او یا هم سرپرستونه لري. یعنی هغه کورنۍ چې ډېرې زیاتې بېوزله لري، نو دوی که چیرته وکولی شي